السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تکرار خبریږي نن د بواسیر پر ستونزه په کې بحث کیږي دوشنبه ده د سلواغي دلوي لومړی نیټه د جنوري شلمه د خبرونه په خبرونو پیلوو د طالبانو ټولګټ وزارت وایي د سالنګونو لوی لار نن سهار 8 بجې د کوچنیو وسایطو د تګ راتک پر مخ پرانستل سو د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په ویلامیه کې ویلي چې په شمالي او جنوبي سالنګونو کې منتظر پاتې سویو مسافرونکو موټرو ته د تګ راتک اجازه ورکړل سو په تیرو څو ورځو کې د سالنګونو لوی لار څو واري د لنډې مودې لپاره د درنې واوري او طوفانونو له کبله تړل سوې ده په همدې حال کې د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون یو خبرداری کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په غور هلمند کندهار زابل روزګان دایکنډي غزنی پکتیکا پکتیا لوګر میدان وردګ پروان بغلان پنشیر کاپیسا او کابل کې به د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 500 تر 1.5 ملي مترو او د واوري اندازه له 100 تر 400 سانتي متر پورې وي وړاندې لیکل شوی چې په سالنګونو کې نسبتا د تیزو بادونو د لګیدو اټکل سوی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 500 کیلومتر پورې وي د ناروی د کډوالی شورا سرمنشي له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر دوام اندیشنه وشو ده یعنی ایګلند وایي چې پرون یکشنبه هم د اسلام کلا بندر له لارې تر 300 زیات ایستل سوي کډوال افغانستان ته داخل شول شغل ایګلند په هغه ویډیو کې چې پرون ناوخته پر خپل ایکس پانه خبره کړې ویلي
We're now at the Islam Kala border crossing between Iran and
موږ اوس د ایران او افغانستان ترمنځ اسلام قلا په سرحدي دروازه کې یو دا د کډوالو د منلو مرکز دی چې له ستنیدونکو سره د ناروې د کډوالۍ شورا او نور بنسټونو مرستې معلومات او سلام مشورې برابروي او هرات ته لیږدوي ایران اعلان کړی چې په پام کې لري 2 میلیونه افغان کډوال د خپلې خاورې وباسي دا د افغانستان پر اوږو یو بل بار دی پاکستان له وړاندې 800,000 کډوالۍ ایستلي دي
د ناروی د کډوالۍ شورا سرمنشي زیاته کړه په داسل کې چې په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري په میلیونونو کسان له ګاونډیو هیوادونو اخراجیږي د یان انګلند د دغو څرګندونو په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په ویلامیه کې ویلي چې دغه هیواد په تیرو 4 لسیزو کې په سخاوتمندانه ډول د څه باندې 4 میلیونو افغان کډوالو کوربتوب کړی دی د ایران د ځکنیو ځواکونو قمندان وایي چې له افغانستان سره په پوله کې د 50 کیلومتره دیوال جوړولو کار بشپړ سوی دی د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې کیومرز حیدری پرون یکشنبه هیله څرګنده کړې چې د روان مریض کال تر پایه به د 100 کیلومتره سرحدي دیوال جوړول چې د ایران چارواکي د شمال ختیځو پولو بندول بولي بشپړ سي هغه د دې پروژې بیلابیلو پړاوونو ته په اشاره ویلي چې د ایران او افغانستان پر پوله به د 300 کیلومتره دیوال جوړول 3 کاله وخت ونیسي د ایران قمندان د دغه طرحې اجرا په ایران کې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم وباله د ایران یو پوځي قمندان احمد رضا رادان د مرغومي یجدي پر درويشتمه ویلي و چې د پرمختللو امکاناتو کارول د دې سبب سوي چې د ایران له پولو د دې پوینا د غیر مجاز کډوالو نه نوتل صفر ته راکم سي ایران په ورستوي کې د بی اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج چټک کړی دی د طالبانو د صنعت او سوداګری سرپرست وزیر او یو ایرانی هیات د ریل پټلۍ له لارې د افغانستان او ایران ترمنځ د وارداتو او صادراتو په باب خبرې وکړې دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د نورالدین عزیزي او په کابل کې د ایران د ریل پټلۍ ادارې د مرستیال مرتضی جعفری ترمنځ د ایران او ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د مالونو پر انتقال هم بحث سوی دی وړاندې لیکل شوي چې ایراني هیات ژمنه وکړه چې د افغانستان صادراتي ترانزیتي او وارداتي مالونه په کمه بیه او د امکان په صورت کې په لنډه موده کې ولېږدول سي د طالبانو ټولګټو وزارت د مرغومي پر 28مه ویلي و چې په تجارتي مالونو ډک 350 واګونونه په دریو ریل ګاډو کې د 2 ورځو په موده کې له ایران څخه د هرات روزنک تمځي ته ورسېدل په افغانستان کې د ایران تجارتي اتشه حسین رستایی د شنبې په ورځ ویلي و چې د افغانستان او ایران ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه د 2023 د کال پرتله نږدې 4.8% ته زیاته سوې ده د حماس د لیو چارواکي ویلي چې د اوربند موافقه لمخې به له غزې څخه د یرغمل سویو بل ډله در روان شنبه پورې خوشی سي. د حماس د چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته یک شنبه د دریو شیزینه یرغمل سویو تر خلاصون وروسته د څرګندونې وکړي. اسرائیل هم د فلسطینیانو نوی تنه بندیان خوشی کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس دغه لوړ رتبه چارواکي چې پر دې موضوع په عامه د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نشولو په شر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د اسرائیلي یرغمل سوو بله ډله به د شنبې پر ماښام د موافقې د تطبیق د پیل پر اوومه ورځ خوشی سي. په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون پر موافقه تیره چهارشنبه سلام وسوه او له پرون یې تطبیق پیل سو. په سودان کې فعالانو پرون یکشنبه ویلي چې د سودان د شمالي دارفور ولایت د کلابن سوي مرکز الفاشر په ختیځ کې د ملیشو په حمله کې لږ تر لږه 14 ملکیان وژل سوي. د محلي مقاومت کمیټې ویلي چې دغه حمله د شنبه پورې سوې ده. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې دا کمیټه له سلګونو رضاکارو ډلو جوړه ده چې د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو او د سودان د پوځ ترمنځ د 21 میاشتنۍ جګړې پر مهال یې په ټول سودان کې مرستې تنظیم کړې دي. الفاشر کې نږدې 2 میلیونه کسان ژوند کوي چې له مې میاشت راهیسې د ملیشو لخوا کلابند سوی او سختې جګړې پکې سوي دي. تقریبا ټول دارفور د ملیشو په کنټرول کې دی. د چټک ملاتړ ځواکونو ملیشو د کورتوان ځینې سیمې او د مرکزي سودان زیاتې برخې نیولې دي. د سودان پوځ لا هم پر شمال او ختیځ کنټرول لري، خو پلازمینه خرطوم او شاوخوا ښارونه یې د شکیلو لوریو ترمنځ د جګړې شاهدان دي. د سودان جګړه د 2023 کال په اپریل میاشت کې پیل شوه چې تر اوسه یې په نتیجه کې لسګونه زره کسان وژل سوي او تر ټولو ناوړه بشري ناورین یې راوستلی دی. او نن سهار په سربیا کې د پوخ عمره کسانو په یوه کور کې اور لګیدنې 8 کسان مړه کړل. د سربیا د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې د پلازمینې بلګراد په برایو ساحه کې د دې اور په نتیجه کې 11 نور کسان ژوبل سوي دي. د سربیا د ټولنیزې څارنې وزیر رسنوی ته ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا اور په لوی لاس لګول سوی دی. دا و خبرونه.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. هیموروئیدیا بواسیر د مقعد یا د لوی کلمې پورستۍ برخه کې د رګونو په د پرسوب لویدو او کله ناکله سرو کېدو له امله رامنځته کیږي. په افغانستان کې پر دغه ناروغي د اخته کسانو کره شمیر معلوم نه دی، خو روغتیا پالان دغه ناروغي پیچلی بولی او وای چې په افغانستان کې اکثره ناروغان پر اړه باندې ډاډه او ښکاره خبرې هم نشي کولی. پښتنې دادی چې بواسیر ولې رامنځته کیږي، لاملونه یې څه دي، په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي، ولې زموږ په ټولنه کې په ښکاره خلک د دې ناروغۍ په اړه خبرې نه کوي او عار او شرم ګڼي. میلمانه دي په انګلستان کې د جراحي متخصص ډاکټر محمد الدین معارج او په کابل کې د عمومي او لپاروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس. کوربه مو زه اسد الله لودین يم. کولای سي چې خبرونه سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسي چې له ډاکټر صاحبانو خپلې پوښتنې مطرح کړي. یو نړیوال شمیره درته وایم اوریدونکو، که تاسو د اړیکې وس نه لرئ موږ ته لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ بیرته له تاسو سره اړیکه نیسو. دا شمیره ده 00 420 1 12 45 41. بلش میره د واتس اپ شمیره درته وایم، که چیرته مو انټرنیټ سم وی با ثبات وین نو زموږ واتس اپ شمیره ته هم اړیکه نیولای سي. دا شمیره ده 00 420 1 12 41. په دې لاره چې اړیکه ونیسي له نیک مرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان هم سټډیو سره وصل شوی دي. ډاکټر صاحب مارج، بحث بل تاسو نه پیل کو، لاندو کې که چیرته په ساده الفاظ باندې بواسیر یا هیموروئید اوریدونکو ته وروپیژنئ چې دا څه ډول ناروغي ده او ولې رامنځته کیږي.
بواسیر وایو د دې ناروغۍ په هکله یو څه ووایم. لکه څنګه چې تاسو هم یاد کړه، هیموروئید زموږ تاسو د کولمې یا د لوی کولمې په آخري برخه کې د رګونو پړسېدلو ته وایي، او دغه رګونه چې کله وپړسېږي او لاندې راوښویږي او د موږ تاسو د آخر سر د کولمې چې موږ تاسو په عربي کې ورته مقعد هم وایو، له هغه ځینه حتی راووزی د باندې د کتلې یا غوټې په شکل باندې، نو دې حالت ته موږ بواسیر وایو.
و کور ودان ډاکټر صاحب، راځي چې د خبرونه بل ملمته هم ورسو په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس هم را سره ملګری دی د ټلیفون لارې. ډاکټر صاحب شمس، تاسو ته هم خراغلاست وایو. په افغانستان کې د ناروغي په اړه باندې وروستي پرمختګونه څه دي؟ اطمان به په درملنه وروسته تم کیږو؟ آیا د عامو ناروغیو په ډله کې شمیرلی سو؟ ځکه دا داسې ناروغي ده لکه ځینې نورې ناروغۍ چې اکثره ناروغان عار او شرم ګڼي او په اړه یې خبرې نه کوي. تاسو له ناروغانو سره سروکار لرئ، په دې برخه کې په کابل کې کار کوئ، دا څومره عامه ناروغي ګڼلی شو ډاکټر صاحب؟
بواسیر د یو عامه ناروغیو څخه ده، لکه څنګه چې نورې ناروغۍ دي علاج ته ضرورت لري، دغسې بواسیر هم یو عامه ناروغي ده چې زموږ ډېری هیوادوال له دغه ناروغۍ څخه کړیږي. خو بدبختانه یو شی چې ما تقریبا د دغه خپل پریکټس په دوران کې یا د خپل کار کولو په وخت کې نوټ کړی دی چې زموږ خلک اکثره وخت د بواسیر یا هیموراید ناروغي چې کومه ده، د دې په اړه بحث کول، دا له ډاکټرانو سره شیر کول یا د دې په اړه معاینات کول، دا یو قسم شرم ګڼي چې نه پوهیږم په دغه برخه کې د هیوادوالو ته معلومات نه دي رسیدلي یا دې ته دغه ناروغۍ ته دوی د ناروغۍ په سترګه نه ګوري. خو بیا چې کله موږ ته مراجعه وکړي نو هغه ناروغي د دوی به آخر سټیج ته رسیدلې. په دې باندې به موږ به په خبرونه کې نور هم بحث کوو چې بواسیر چې دی دا درجه لري، که چېرته په اوله دویمه درجه کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د هغه مطابق ورته علاج وشي، تقریبا د 80-90% پورې بغیر د عملیاتو نه په عادي طریقو باندې یا په لایف سټایل کې یا په ژوند کې یا په خوراکونو کې یا په فزیکی فعالیتونو کې په هغه کې د بدلون راوستو په سبب باندې دغه ناروغي له منځه تللی شي. خو بدبختانه چې هیوادوال په وخت مراجعه نه کوي، خو کله چې مراجعه وکړي د هغوی ناروغي بیا هغه آخري درجې یا دریم څلورم سټیج ته رسیدلي.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه ډاکټر صاحب شمس، دغه مسالې ته مو چې اشاره وکړه، زموږ هم هدف هم دا دی چې په نننۍ خبرونه کې په راتلونکو خبرونو کې پر همدې خبرې وکړو چې ناروغي ناروغي ده، باید هیڅ کله هم شرم وار و نه ګڼل سي او باید سملاسي علاج ته لاس په کار شي، ځکه هر ناروغي چې زندګي مغمره بیا علاج پیچلې کیږي او سختيږي او په واسیر هم د همدې ناروغي لړل نه. البته ځینې کله ناکله عامه پوهاوی هم کم وي، په هغه کچه باندې نه وي چې لکه څنګه چې لازمه ده، او ځینې کسان داسې فکر کوي چې خدای مکړه د جنسي اړیکو له کبله دغه ناروغي یوازې او یوازې رامنځته کیږي. حال دا چې لاملونه یې ډیر ګڼ دي. وروسته به تاسو خبرې پوه کوي، اوریدونکو ته هم وایم چې ډاډه اړیکه ونیسئ، کولای سئ چې زنګ ووهئ، پوښتنې وکړئ که تاسو خپل دغسې ناروغ پیژنې یا دغسې کوم ناروغ لري یا مو هم غواړئ چې د دې ناروغۍ په اړه باندې سر خلاص شي، نو پوښتنې وکړئ. هر ډول پوښتنې چې لري ډاکټر صاحبان ستاسو خدمت کې دي. ډاکټر صاحب مارج، راځي لږ زره په ډالو باندې وویشو، څو ډوله دی دغه بواسیر؟ او نښې نښانې هم یو ډول دي او کنه هره بڼه یې ځان ته نښې نښانې هم لري؟
لکه څنګه چې زموږ ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، بواسیر موږ په څلور درجو باندې تقسیموو. اوله درجه، دومه درجه، دریمه درجه او څلورمه درجه. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دا د کولمې په آخر سر کې د رګونو د پارسوب له وجې نه چې په منځ کې وینه وي، د هغو رګونو له وجې نه، د پارسوب له وجې نه پیدا کیږي. نو اوله درجه یې هغه ده چې په دننه په داخل کې او موږ یې په سترګو باندې نه وینو، صرف کله ناکله درد کوي، وینه راځي. البته یو غټ شته چې زه د هیوادوالو پاملرنه راوګرځوم، هغه دا ده چې دغه وینه چې په بواسیرو کې د دې غټ فرق له نورو وینه چې راځي زموږ تاسې یا د مریضانو له مقعد نه د بواسیر په وخت کې، نو نورې درد لري، بواسیر درد نه لري کله چې وینه راځي. نو اوله درجه یا اول سټیج هغه ده چې دننه په داخل د کولمې په آخر سر کې او د باندې نه راځي، مریض په خپله نه ویني. دومه درجه یې هغه ده چې دا رګونه پړسېدلي د کولمې په آخر سر کې، او دا کله چې مریض ځي تشناب ته او په اصطلاح غټ جواب چای کوي، نو په آخر کې یا په منځ کې د جواب چای دا راوسي دي باندې د یوې کتلې په شکل یا د یوې غوټې په شکل د موږ تاسې د مقعد په یوه خوا کې په یوه څنډه کې یا په آخرو مرحلو کې په شاوخوا ټول هرې خوانه راوسي دي باندې. مګر کله چې دی جواب چای خلاص کی دا په خپله بیرته ننوځي. دا یې دومه درجه ده. دریمه درجه کې هره درجه د دې په اساس ټاکل سری دا څومره پرمختګ کړی ده د بواسیرو. په دریمه درجه کې کله چې مریض تشناب ته لاړ سي نو دا بواسیر یا دا د وینې رګونه د یو کتلې په شکل یا د یو غوټې په شکل دا هم د باندې راوځي دریمه درجه. مګر په دې وخت کې په آخر کې اکثره مریضان چې دوی اوري او تجربه لري کله چې دوی خپل شا پاکوي نو په دې وخت کې دا بیرته دوی په خپله ور دننه کوي او دا راباسي ورځي کولمې دننه ځي. دا یې درېیم درجه یې ده. او څلورمه درجه یې هغه درجه ده چې دی چې کله تشناب ته ځي کنه ځي یو ځلې دا بواسیر د باندې راووځي لما قدنا او امغلت پاتی او امغلت زولند په غجی کې او مریض همیشه ګوري چې کله شاته خپل لاس وهی نو ویني چې یو شی یو غوټه غوندې چې داسې نرمه شکل باندې ده اکثره ګرد شکل لري نو دا حالت ای او موجوده دا نو څلورم شکل ده. نو په دې څلور شکل باندې موږ دا په تبابت کې درجه بندي کړای ده.
بله کور ودان او ډاکټر صاحب ډیر خاصمو دغه درجه بندي تشریح کړل او ما چې څومره پامو دغه سلورم درجه داسې ده چې ممکن خطرناک وي او کنټرول هم د انسان لواسه بیا وتل د زکه چې دا نو بیا د انسان له کنټرول وتل زکه د الله پاک خلقت د انسان چې کله تشناب ته ځي یا هم مسانه ډکیږي یا هم مثلا ډکی متیاز نو انسان کولی شي چې دا تر ډیره حده پورې کنټرول کی. نو کله چې هغه درېمې اڅلرمې درجې ته بواسیر رسیږي بیا نو د دغه کتلې راوتل هم د انسان له کنټروله وتلې خبره وي او بیا نو دا یو غټه ټولنیز ستونزه ده. نو دې لپاره چې اوریدونکو دغه مرحلې ته ونه رسیږي راځي چې لږ ذره ځان پوي کو چې کومې نښې نښانې چې ځان کې وګورو باید سملاسي اقدام وکړو تر څو خدای مکړه که بواسیر لرو دغه درجې ته خبره ونه رسیږي چې هلته بیا نو خبره د انسان له کنټروله وتلې خبره وي او بیا نو یو څه ټولنیزې ستونزې رامنځته کیږي. زموږ استاد په ټولنه کې ځینې نزاکتونه شته چې متاسفانه کله ناکله د ځینو ناروغیو په اړه باندې ډاډه خبرې نسو کولای. یا مرضی چې نن ډاډه خبرې وکړم د لپاره موږ دوه ډاکټر صاحبان راغوښتي چې دغه مسله واضح کی. اوریدونکو ته نوبات ورکو راځي چې اوریدونکو څه وایي. اوریدونکو سټډیو سره وصل دي.
د هلمند ولایت سمیاړي کني ولیدل زما پښتنه دغه چې دغه غټو بول سره کله کله دا چې لکه وینې چر روانې دا څنګه مریض ده درد و درد
او تر اوسه مراجعه کړې ده ډاکټر صاحب ته؟ دا کوم کس چې دا ناروغي لري ډاکټر صاحب ته مراجعه کړې
و؟ څلور کال کې ډاکټر صاحب مراجعه مو کړې ده و.
حتما تاسو ته چون څلور کال کې د غستونځ پیدا شوه تاسو کای پلان کې منتظر پاتې شئ چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نور پښتنه هم ولري ځکه چې پښتنه مو ځواب سي. زه به ډاکټر صاحب مارج نه هیله وکم. ډاکټر صاحب مارج تاسو لدی اوریدونکو کوم اضافي پښتنه لري یا که تاسو پښتنه واخیستله؟
زه پښتنه لرم. ورنه د عمر څومره ده؟
عمر د څومره ده؟ دو ډیر ښکاله.
دو ډیر ښکاله.
نو د ورو خو ویل چې ما خو ویل چې د چیرې بواسیری بواسیر درد نه لري صرف په یو حالت کې چالت په کوینه غونډسي یا علاقه وکي غو صورت کې چاغه موقتی حالت دي. دا که څلور کاله سر په سر درد لري دا جدا خبر ده. نو کدی دا خبره صحیح ده چې دای کله چې غټو امتیاز ته ځي په تشناب کې کله چې ورور غټو امتیاز ته ځي تشناب کې په هغه وخت کې درد لري او کنه هر تل مدام درد دي په مقعد کې.
یو وخت ډاکټر صاحب یو وخت
نه وینم یو وخت پر سره یا چې ته تشناب ته ځې غټو امتیازو ته په هغه وخت کې د تا کولمې آخر سر درد کوي او که نه؟ نو صحیح ده، زه دې ورور په خبر باندې پوسټ ولرم.
مننه ډاکټر صاحب، سلامات او صحیح وروسته به ځواب ورکړو. نور اوریدونکو هم ستاسو خدای چې دغه پوښتنه واضح سوله، دغه سي د اوریدونکو غوندې دغه ناروغي چې لري واضح وایي چې ډاکټر صاحب باندې ته ځواب درکې او درملنه ته لاس پکار سي. مننه اوریدونکو چې اړیکه دې نیولې و. کور ودان له هلمند نه بل اوریدونکو ته نوبات ورکو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم روجن صاحب، تاوم ملمنو ته د زړه کوم سلامونه وایم. حاجی باز محمد هم د زابل ولایت شمول زو سرادی ولسوالۍ
څخه. حاجی صاحب باز محمد ستړي مشي مهرباني.
خیر سمنن لته صاحب جان روجن صاحب، دغه ما جوړ خو مشتوسه شکر الحمدلله د ازمړ په منځ کې نار ودلې د نمل دلې د نو دغه کډاکشن صاحبان ته دغه اکل معلومات راکې چې دا اول ور لچی شته پیشیږي علامه کمی علامه او علاج په کوم ځای کې کیږي؟
ښه، ډیر مننه حاجی صاحب محترم، سلامات او صحیح کور ودان. دغه پښتنه وی چې مو ګم ځان سره لیکلې وي ور سبب مهرباني
غوښتنه لته لرم. هغه د سترګو ډاکټر دی، نه کوي میلما د سترګو ډاکټر خو یو په خارج کې چې افغاني ډاکټر دی، خو ډاکټر میلما کړه.
ښه، سترګو باندې ډاکټر صاحب حاجی صاحب خبرونه درلوده، بیا به ان شاء الله هغه کو اسکیجول کو اتمان بیا به محل ویش ته شامل کو خبرونه به په جوړ کو ان شاء الله. او کچیرته تاسو ستونزې جدي وي تاسو کولای سم چې شخصي یو ډاکټر صاحب پیدا کما ترڅو تاسو ته په موبایل کې یا په واتس اپ کې سلام مشوره درکې او د غستونزې د هوار شي تر هغه چې موږ خبرونه په جوړو کور ودان. حاجی صاحب چاړي کمنې ولې وډیر مننه، سلامات
اوسئ. پداخل کې خپل جن صاحب نسته، پداخل کې نسته، په خارج کې یو ډاکټر سره ډاکټر راته وګوره او چې توخې صاحب ته یو سلام وایم ځنګړی.
او ډیره مننه، سلامات اوسئ. حاجی صاحب باز محمد چاړي کې مونیولې ولا شامل زونه، یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا به راځو د پښتنه په ځواب مهرباني وکړئ. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
بله، السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب، څنګه جوړه په خیره؟
علیکم السلام، ډیره مننه. ستړي مشي
مننه. زما احمد اشرف حق دوست کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره د ټلیفون په کښه ما ټول اوریدونکو ته سلامونه او محترم میلمه صاحب ته ډیر ډیر سلام وایم.
مهرباني حق دوست صاحب.
مننه چې راسم موضوع ته اسد الله الدین صاحب د وخت څخه می ستاسو خبري او مرکه اوریدل ډیر شفنج راکوي او ډیر ستاسو خبري مشته ډیر په زړه پورې دي. سره په څنګ کې د ازمر ملګری عبدالحدا تل د یلمن څخه راغلی او بیا ستا قسم راشکارا کی و ملي دی نو ډیر خوندور
ما شاء الله. مننه کور ودان، مهربانه یی اقدو صاحب، سلامات اوسئ.
نو را بسو پښتنه د یلم صاحب محترم څخه د پښتنه لرم او رضوم خو پرغه موضوع باندې خبر وکړه او بل اول چې چاغه مرزي وی چې ډاکټر ته مشخص شي د سیوازي چې مقصد ډاکټر صاحب هغه خپل معلومات ورتوار کی او زه د پښتنه لرم په هغه ترتیب ده د محترم ډاکټر صاحب څخه چې دلته زموږ یو ملګری دی چې هغه مقصد چې چاوي او بو چې شي یا نور داسې شان وخوري دی ډیر ګرځي، یعنی د بولو په ذریعہ سره چې معنا وځي د شپې هم ډیر وځي، اته دا بولې دی وای چې داسې څه څنګه سره واش مې په اصطلاح باندې نور دردونه نه لري خو فقط د ډیر ګرځي د شپې هم ډیر په تکلیف کې په موټر کې مزل نشي کولای. کله دا معلومات ډاکټر صاحب ورکړي د دوايي وروشي نو دا به ډیر مهرباني
شي په موټر کې تاسو کوم ملګری چې دا سن څومره دا او څومره وخت لدی ناروغي نه یاره د غستونز نه کړیږي؟
بالکل جن صاحب محترم، سمو سرانیه د چنځ دی شکلو پر شاو خا دی دی وای نو ما ته دار واخل کته په د خبرو کې سره رسول الله د معلومات پر راکه دی تقریبا د لس کلو څخه، یعنی دی وځ د لس او اتو کال و ما د مرزي را سره د اتروسه پری ډیر وای په تکلیف یم. نو کله دغه دوا په پاړون باندې یو ډاکټر صاحب معلومات ورکړي نو به دی ډیر ماشاله سي دا غوښتنه.
حقدوس موږ مخکې خبرې وکړې پې چې ځینې کسان ډاډه او ښکارا یا په جرأت سره په دې موضوع نه غږېږي. زه فقط یو اضافي پوښتنه کوم که تاسو دغه ملګري کله ناکله معلومات درکړي وي، آیا هغه کومه ډول کتله چې یاده کړه مخکې ډاکټر صاحب، یا کومه کلمه چې کله د ډاکو امتیاز په وخت کې راوځي هغه درجه چې وه څلرمه درجه د بواسیر وه، هغه درجې ته خبره رسیدلې ده او کنه یوازې همدغه له ډېرې باولې کې ستاسو په ټکو او یعنی سارګاشت یا تشناب ته ډېر ځي؟
بالکل محترم لوجن صاحب، بس دا یو نور هیڅ مشکل نور نه لري، نه دردونه نه بل شی، بسکه مطلقاً ساده ګرځي. دا وایي چې په موټر کې زمو مقصد چې زما هم ډېر تلوار دي، زه د سهار څخه تر لسو بجو پورې موټر ته نه شم ختلی، وروسته بیا زه موټر ته خېژم، که هغه ډېر سفر وي بیا موټروان ته وایم چې پرې ودروه، یا ډېر مشکل سره مخامخ یم، زه مېلمه یم، په داسې یو بنده ساحه کې هم نه شم ګرځېدلی، په تکلیف یم، هر ځای شپه هم نه شم کولی. نو بس دغه یوه پوښتنه ځینې لرم چې دغه یو معلومات راته راکړي، نور دردونه شی نه لري. او یو سلام پر روزګان کې عادل صاحب ته، بس نور د اوریدونکو وخت نه دی
کور ودان، ډیره مننه، سلامات او سي اوریدونکو. یو شی باړي کمنی سي راځي چې دغه کومې پوښتنه چې وسوي د ډاکټر صاحبان جواب کې. ډاکټر صاحب شمس، زه دغه د روسي اوریدونکو چې د اوس مور سره اړیکه پریش ولا د حق دوه صاحب، دغه پوښتنه تاسو ته راځي کوم راځي چې له دې خوا جواب کو چې هغه پوښتنه مالیکلی چې بیا ورسته پی ورسو به نور پوښتنه ډاکټر صاحب مارج جواب کی. ډاکټر صاحب شمس، تاسو حق دوه صاحب ته څوای دغه ملګری چې وایله لاس کلو، حتی وایله اتکلنې لاس کلنې نه دغه ستونز لري چې موټر کې مزال نسی کولای، ستونزې همدغه و چې تشناب ته ډیر ځي یا باول ته ډیر ځي، څه وایي حق دوه صاحب ته؟
مننه لودین صاحب. حق دوه صاحب پوښتنه خو ما واورېدله، دغه پوښتنه دا و چې کله دغه مرګره خوراک وخي یا څښاک وخي یا سفر کوي، باول ډیر راځي، او د دې مشکل نه تقریبا د لسو کالو نه ضروري. لودین صاحب، په دې کې ډېرې بیماری ډېر مرسیګانې راتللی شي چې د هغې نه پوره تاریخ شاغستل غواړي، پوره معاینه کول دي، او بعضې ټسټونه دي چې تر څو موږ هغه مشخص تشخیص ته ورسیږو، او د ده که 100% نه وي نو 90% پورې تشخیص وکړو. خو زه بیا هم زما په ذهن باندې ممکن دغه مریض چې دی عمر یې کم دی، تقریبا ځوان دی، 50 کاله عمر لري، کېدای شي آی بی ایس ولري، چې هغه ته انفلمیټری باول سنډروم ولري. هغه کې به دوه کټګوري موجود دي، ځینې کسان د سی دي چې هغه ورسره قبض کیږي، حرکتونه ورسره کمیږي، او د خېټې د درنوالي او د دنه شکایت کوي. دویمه کټګوري خلک د سی دي چې به د هغه ورسره د هاضمي د جهاز حرکتونه زیاتیږي یا مورټلټی زیاتیږي، چې هغه بار بار بیا د تشناب ته تلو صورت نیسی، چې خاص بیا په خاصو شرایطو کې دغه حالت ډیریږي. مثلا یو څوک امتحان ولري، یا د کم سټرس سره مواجه تشویش ولري، یا سفر ولري، یا داسې یو کار د ده په ذهن کې چې زه باید دغه کار سر ته ورسوم، بس تر څو چې هغه کار نه رسېدلی په ده پریشري، د همدې د وجې نه د دې د هاضمي سیستم هغه حرکتونه یا پرستالیت مومنت شي دی هغه زیاتیږي، او د بار بار د تشناب ته د تلو سبب کیږي. یو دغه کېدای شي، او نور په دې کې نورې مریضیګانې هم شته چې یو د هغې نه انفلمنټری باول سنډروم دی، او بل چې دی هغه ته آی بی ډي وایي، چې په هغه کې به دوه ناروغۍ شامل دي، چې یو ته السریټیو کولایټس وي، او بل ته کرون ډیزیز وایي. نو نور همداسې نورې مریضیګانې هم شته چې د دغه سیالایمو سبب وګرځي، خو کله چې دا ډاکټر ته مراجعه وکړي، د دې پوره تاریخ شوه غسل شي، معاینه وشي، او لازم ټسټونه وشي، انشاءالله چې تشخیص به وشي او علاج ممکن دی.
کوم متخصص صاحب ته مراجعه وکړي، یعنی داخله ډاکټر ته ورسی په لومړي ګام کې، او کنه داخله ډاکټر صاحب ته دینه ورځي کوم بل تخصص چې تاسو ورته وایي، ځکه دا اوریدونکي ممکن منتظر وي چې موږ ورته لارښوونه وکړو، یعنی ډاکټر ته ورتاګي حتما ضرور دی، ممکن تللی هم وي، اما که چیرته تللی وي راځي چې لږ زره ورته وایو چې نورې کومې لارې چارې ممکن کابل ته لاړ شي، ځکه ځینې وخت په ولایتونو کې دغه لږ پیچلی مریضۍ یا هغه مریضۍ چې لږ پیچلی کېږي په ولایتونو کې په اسانه تشخیص نه کیږي. دا اوریدونکي څه وکړي دا ناروغي چې لري؟
لودین سے محترم دا کول سی چې بخپل علاقه کې یا بخپل ولایت کې د داخلي عمومي او تکړه ډاکټر ته مراجعه وکړي چې درسو یاغه اسیس کې دا وګوري چې د کې د جراحي کوم موضوع شته کنشتا کچرته امکان دی ولري چې دا د عمومي جراحي متخصص ته مراجعه وکړي چې هغه د خپل لحاظ وګوري. خو بدبختانه زمونږ په وطن کې یو ریالټي ګراوند ریالټي ودا ورته وایو چې یو ډاکټر ته څوک ورشي هغه ریفرل نه کوي, بس په خپل ورته دوالي کې او دغه مطابق ور سره مخ کیږي. الحمدللہ چې خپل په کم سنټر کې کار کوم, موږ په دغه باندې عمل کړی دی او کوي هم. که موږ ته مریض راشي او زموږ مربوط نه وي, موږ هغه مریض چې دی هغه ته هدایت ورکوو او هغه مربوطه ډاکټر ته لیږو. زما په خیال د ده ورور مریضي چې ده دا هم که داخله ته ورشي که د جراحي موضوع بیا هغه جراحي ته ریفر کی, او که عمومي جراحي ته ورشي او هغه به وګوري چې زموږ څه نشته نو هغه کولی شي به عمومي داخله یا ګیسټرونټرولوجیست ته ریفر کی چې د هغه مطابق ورته علاج شروع کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب شمس, ډیره مننه ډاکټر صاحب. مارج تاسو هغه د اول اوریدونکو پوښتنه واوریدله, تاسو سره خبرې هم وکړې له هلمند نیاړکنی ولې ودوه درس کال عمر درلود, هغه اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب؟
بله و مننه تاسو نه ورور ته خو د څه وایم. یو خو هغه ځوان ده او دا تکلیف له څلور کلو نه لري, نو په اول صورت کې زه دا وایم چې زه فکر نه کوم چې دای دی بواسیر تکلیف ولري, ځکه دای درد ورسره لري هغه وخت چې دای کله تشناب ته ځي سبب دی درد ورته کیږي. نو زما په اغلب ګومان باندې کله کله چې انسانان قبضیت ووسی او د دوی ډک امتیاز ډیر کلک شکل ولري او په سختۍ سره له مقعد نه راووسی, نو په صورت کې کله کله دا مقعد یو خوا کې د سور کوټې غوندې څیرې سي. نو دغه څیرې کول موږ ورته په طبابت کې الفشر ورته وایو په انګلیسي ژبه. نو کدای سي دي کومه سيري سوي د غزه چې دا ډېر وڅور کوټي سيري چې کله چې ډاکټر معاینه کی هغه ویني, نو کله چې دا که سيري سي نو په دې صورت کې بیا دای درد محسوس کوي په دې ځکه او زه فکر کوم چې دا یې د تداوی لپاره اول خو دا مشوره ورکو چې یو ډاکټر له نږدې نه وګوري, د جراحي ډاکټر ته ورسي او هغه وګوري. او د دې لپاره په لومړي سر کې موږ ځینې کریمونه لرو چې ورته هدایت ورکوي هغه کریمونه استعمال کړي, او دا څیرې سوی ځای یا د زخم د کریم په مرسته بیرته جوړ شي. نو دا یو داو, نو زه فکر نه کوم دا ځوان ده چې دای د کولمې د آخري برخې سرطان ولري یا نورې بیماریانې په دې کې اوسېږي. نو د ماده ته دا مشوره ده چې یو ډاکټر ته ورسي, او د ما په فکر باندې فکر کوم چې دا کوم ځای هلته د کولمې د دننه خوانه یو د سي دي یو کرښې په څکر باندې په شکل باندې څیری کیږي. دا نو موږ ورته فشار ورته وایو, نو دا یو څیری ده. نو کېدای شي چې دا ځکه دا کله کله بیا که تداوی درسته ډول ونه سي او دای خپل قبضیت علاج نه کی, نو دا هر ځل دوامداره پاتې کیږي او چانس نه ورکی چې دا خپل جوړ سي. اکثره خپل باندې جوړیږي, او که جوړ رسه بیا ځینې د جراحي نور طریقې دي چې هغه باندې تداوی کوي.
بله, ستاسو له تبصرې ډاکټر صاحب ډېره مننه. داسې ښکاري چې دوامداره قبضیت هم انسان ته ښه نه دی, یعنی اوریدونکو که چیرته تاسو خدای مکر له دوامدار قبضیت نه کړیږي نو د دې علاج هم وکي, ځکه دا هم په وخت محل کې فشار راوړي او خدای مکر ممکن د زینو ستونزو لامل شي. ډاکټر صاحب شمس, زه تاسو ته راګرځم د باز محمد حاجی صاحب اړیکه, که تاسو پوښتنه که تاسو ځواب کوي. اړیکه نیولې ول شمل زونه ویلی چې اول ځل څنګه رامنځته کیږي دغه بواسیر, که څه هم مخکې په درجه بندۍ باندې موږ تاسو تام سولو او ډاکټر صاحب معرج په تبصره کې ورته لنډه اشاره وکړه چې کله ناکله د قبضیت له کبله هم دغه ستونزه یا دغه ستونزې زمینه برابرېږي, هغه اصلي لاملونه یې په طبابت کې څه دي؟ ځکه زموږ تاسو په ټولنه کې چې خلک په اړه خبرې نه کوي, یو خو دا دی چې هغه دو دستور او انانا دا دی چې تر ډیره دغه نه ورته خزان ورته خنه ښکاری چې لاړ سي دغه ساتر ځایونه چې دي د انسان د بدن ته ډاکټر صاحب ته وروښیي، اما حال دا چې صحت ډیر مهم دی او ځان ساتل فرض دی، نو څه لاملونه دي چې له مخې بواسیر رامنځته کیږي او دغه څلور ډوله باعث کیږي مخکې چې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه؟
مننه لودین صاحب، زه به مخکې د دې نه چې دغه پوښتنه جواب کوم، د ډاکټر صاحب محترم معرج په هغه ملګ رڼا واچوم. ډاکټر صاحب ډېره خسته تشریح کړه، خو چونکې موږ خپل اوس په کار کوو او د دغه مسایلو سره بار بار مخ کیږو، زه به پې لږه تبصره وکړم تر څو چې هغه د هلمند نه کوم ورور پوښتنه کړې وه چې دغه پوښتنه هم حل شي او کنور اورېدونکي اوري، هم د دغه مشکل سره موږ بار بار مخ کیږو. اولنې خبره خدا د لودین صاحب، کله چې موږ ته مریضان راځي چې موږ بواسیر لرو، نو هغه نه چې موږ پوښتنه وکړو چې آیا ته ډاکټر کومه معاینه کړې ده، ډیجیټل ریکټل ایگزامینیشن یا د ګوتې په واسطه باندې یو معاینه کیږي، هغه درته کړې ده او نه دغه مونږ ده کړې، بیا ورته وایو چې مثلا تا ته پروکټوسکوپي کړې ده، یو مخصوص آله ده لودین صاحب چې د مقعد د لارې داخليږي او په هغه باندې به موږ ګورو چې بواسیر شته نشته، کده دغه موقعیت کم دی، ځکه چې د بواسیر د پاره خپل موقعیتونه دي چې عموما د کچکل مریض ستونی ستاخ سملی او د پخې جګ شي خپل پوزیشن دی چې هغه ته لیتاټومي پوزیشن وای، چې په هغه پوزیشن کې سملی نو به معلومه و چې مثلا په دریو بجو پوزیمانه دي یا په وو بجو دی یا په یو لس، چې اکثره وخت په همدغه ځایونو باندې صورت نیسي. خو کله چې مریض راشي مونږ ته وایي وای مونږ درې کاله علاج کړی، دوه کاله علاج مو کړی بواسیر لرو، کله چې مونږ پروکټوسکوپي ورته وکړو یا ایگزامینیشن ورته وکړو، هغه یا انل فشر وخیږي یا فیشولا وخیږي یا ساینس ولري، چې دا هر یو جدا جدا مریضي ده او همدارنګه د دې هر یو تداوی چې ده په جدا جدا ډول صورت نشي. تر دې پورې چې زما خپله تجربه ده، یو مریض ما ته راغی، نو زمنګ د دوستانو سره راغلی او ماته چې ډاکټر صاحب یو زمينه راته برابر کړه چې زه غواړم د هوا د بهر لاړ شم، دغه یو مشکل لرم چې دغه د مقعد په ساحه کې چې کله کېنم درد کوي. نو بیا ما ورته ویلې قناعت مې ورکو چې تاسو ته موږ یو معاینه وکړو چې موږ وګورو چې ستاسو څه مشکل دی یا تکلیف اوسه دی، د هغه مطابق چې زمونږ په وس پوره وو انشاءالله په افغانستان کې به متداوی وکړو، که نه وه نو تاسو ته به لازم هدایت درکوم. کله چې مو مریض ته معاینه وکړه، د هغه ګوتې معاینه مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته ونه کړه، البته ځکه چې موږ کله وکته مریض چې اینل فشار یې لرد، د وړاندې نه معلومېدلو، خو چونکې هغه مخکې تداوی د هغې مطابق نه وه اخیستلې، بیا مو چې ورته تداوی شروع کړه، یو میاشت تداوی چې مو وکړه واپس راغی، چې راغی په خپل اقرار وکړو چې زه 90% ښه شوم. نو زما خواهش د ټولو دوستا، کله کله داسې مریض راشي چې موږ ورته وایو چې تا موږ پروکټوسکوپي کوو، هغه ایسته ورک شي، بیرونو لاړ شي، ستوې ته واپس لاړ شي، پیسیم تاویل کړی د بواسیر د پاره راغلی، خو چې کله د معاینې نه ورته وایو هغه لاړ شي، ځکه زما خپله درد دی چې ما معاینه نه یې کړي، تشخیص مې نه یې کړي، چا ته دوایي نه لیکم. نو دغه مې یو څه د هیوادوالو د معلوماتو د پاره کو چې کله ډاکټر ته ځي تاسو ډاکټر ته اجازه ورکړي. ها اوس برا شو پختلې دا او بخې چې وخت مې ډیر ونیو.
او هیله کوم مهرباني.
ها نو ورور پختنه کړې و چې د دې عوامل څه دي؟ د بواسیر د عمومي عواملو څخه چې دي لودین صاحب، قبضیت دی، هغه کسان چې دوامدار قبضیت ولري له دغه مشکل سره مخ کېدي شي. د وزن زیاتوالی یا چاقي چې د خپل د بواسیر د عواملو څخه دي. حاملګي، د حاملګي په وخت کې هم زنانه طبقه چې د بواسیر له زیات خطر سره مخ ده. بل چې د فزیکی فعالیت کمواله، او هر کسان چې ډیر وخت پر ځای ناشتي، نو کله چې دوی داسې وظیفه لري چې ډیر وخت پر ځای ناشي، کوشش دی وکړي چې پس له 2 غنټو یا 1 غنټه یا 3 غنټو لږ وګرځي، قدم ووهي، او دوی هغه کم فزیکی فعالیت چې هغه ورسره زیات شي. بل لودین څخه پدې کې چې دی ځینې کورنۍ تاریخچه هم رول لري، ځینې داسې کورنۍ یا جینیټیک هغه دي چې دا غوي سره د تړلې پاو کورنۍ کې دا مشکل زیات پیښیږي. بل کله چې د خېټه فشار جګ شي شپږ کې زیات شیان موجود دي، یعنی په خېټه کې ټیومر جوړ شي، دانه جوړ شي، چې دغه سره به د کم رګونه چې دي پورته وي نوړي په دې فشار راشي، چې دغه فشار په نتیجه کې د مقعد رګونه پړسیږي او وینه تجمع کوي. بل چې د لودین صاحب نن سبا زمنګ پټولنه کې هم لکه د وسترنایزیشن هغه شروع شوی چې خلک پاسپورت ته زیات غور کوي او د سبزیجاتو استعمال کم کړي دي، چې دا هم یو له عواملو څخه دی. او په اخر کې بل عامل چې دی هغه د مقعد په شاوخوا کې میکروبونه دي چې هغه هم کېدل شي چې د بواسیر سبب وګرځي. نو خدای دې وکړي چې دا اوریدونکي پوښتنه جواب شوی به
و کور ودان. ډاکټر صاحب ډیر په زړه پورې تبصره مو وکړه او خو وضاحت مو ورکړه دا بس یو څه ان شاء الله چې واضح شوی دا اوریدونکو ته اوریدونکو باندې کني سي. ډاکټر صاحب مارج راځي لګزر درملنه باندې هم تم شو، که څه هم په ابتدا کې ډاکټر صاحب شمس اشاره وکړه چې شپیتاوی فیصد دغه بواسیر داسې دي چې بدون له جراحي نه تداوي کیږي. دلته چې په انګلستان کې تاسو په دې برخه کې کار کوي او عملا معلومات لري، دلته په اروپا کې درملنه فرق کوي له افغانستان سره؟ یعنی دلته سیستمونه پر مختلف دي او کنه درملنه دلته او افغانستان کې وسایل ته پکتو ټوله یو ډول ده؟ په دې پورې تړلې چې د بواسیرو درجه څومره ده همداسې ډاکټر صاحب مارچ؟
بلې، او فقط د افغانستان او د انګلستان په مورد کې باید وایو چې متاسفانه نظر شرایطو ته په افغانستان کې مونږ لایقه ډاکټر صاحبان لرو، مګر دوی وسایل نه لري. دلته د درې مو څلورو مو درجو لپاره ډېر ښه وسایل دوی لري، چې زه فکر نه کوم چې هلته په هیواد دننه کې موږ هلته ولرو. نو ډېر ښکلي وسایل دي او ډېر ښکلي عملیاتونه ورته ورباندې کیږي، متاسفانه چې هلته به نه وي. راس و اصلي مسلې ته چې د بواسیر د تداوي خبره ده، یو خو زه په عمومی شکل خپل هیوادوالو ته وایم د موږ تاسو د کلتور له وجې نه چې څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، دا بواسیر چې دا د موږ په مقعد کې پیدا کیږي، نو ځکه موږ په انانوي شکل موږ افغانان شرمېږو چې د دغه ځای نه خبرې وکړو یا د دغه ځای کوم تکلیف کوم چاته ووایو. مګر زما مشوره هیوادوالو ته دا ده چې نورو خلکو ته کنه وایي صحیح نه دی وایي، خو ډاکټر اکثر ډاکټران محرم دي او راس ساتي، موږ په طبابت کې راس ساتو. نو ډاکټر صاحب ته دی ورسي ډاکټر صاحبانو ته او غوته دی ټول حال وایي، ټول راز دی ورته په درست شکل باندې وایي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مرته اشاره وکړه. نو کله چې معاینه ضرورت وي نو پریږدي چې ډاکټر صاحب هلته د مقعد وګوري او یا غوته یا علي چی اغه استعمال کې خو یو مسله ده چې دلته په انګلستان کې او په طبابت کې چیرته درد دی په مقعد کې مونږ نه غوته حالت نه باسو او نه کومه علانه نه باسو هغه مریض ویده کوو یا پس لرنه ګورو. یو خبره بل مغه دی بل ورور خاطر باندې وکم چې زیاتره دلته یو کمره غونډه ده چې افغانستان کې هم زه چې وخت ومه واخ کمې مونږ په نامه دی کولونوسکوپی یادو یاداسې یو دوربین غونډي وو دیو پایپ په سر کې هغه په کلمې کې داخلي کې او الټ د نن په کټګوري چې الټ دې ویني راتللو له مقعد نه څه ده. نو د تداوی په حق له تداوی خو هغه وخت مونږ کو چې دیو شي سبب پیدا کو او سبب باید تداوی کو او وروسته له سبب نه بیا خپل هغه بیماری شکل واقع سری باید تداوی کو. ډاکټر صاحب ډېر خو فرمایل عمومي ټول شیان یو له خوځه په مجموع کې په درې برخو باندې تقسیموم عوامل یا سببونه. غټرین سبب زوروهل دي، کله چې یو انسان زوروهي او د نس داخلي فشار زیات شي په دغه صورت کې بواسیر پیدا کیږي. نو دا فشارونه که قبضیت می د قبضیت په وخت کې انسان زوروهي او د نس داخل فشار زیاتی چې دا ډاکې میډیا زی چې کلک شکل لري او نه خارجي دي داره خارج کی، یا ځینې وخت درانه درانه شیان اوچته یا کسان چې وزنونه جګی په جیمونو کې یا کلبونو کې وي تام بواسیر پیدا کیږي. نو هر یا ډېر کینی په یو ځای کې عوام سمه دا ورسره بل دا چې کله کله په ناس کې خصوصا د ناس په لاندنۍ برخه کې ځینې کتلې پیدا سي، یا ټومورونه وي، یا سیسټونه وي، یا لکه ماشوم د مور په ناس کې، دا ټول هغه د کولمو په لاندې رګونو باندې فشار واردوي او هغه وینه پورته نه شي رالېږلی دا رګونه، نو هلته پکې وینه ډنډیږي او باعث د پړسوب یا لویدو د هغو رګونو کېږي. او همدارنګه بعضې نورې عمومي بیماریانې دي لکه د ځیګر بیماریانې، په دې صورت کې هم دا بواسیر لیدل کېږي. نو تداوی په اول او دومه درجه کې کله چې دا د باندې نه راځي او د باندې راوځي او پاتې نه سي دا پړسېدلي رګونه، نو هغه صورت کې تداوی ډېره اسانه ده. زیاتره دلته لکه یو ورکوټی ربړ غوندې لري، دا ډاکټر صاحبانه ته خپل کلینیکو کې کله ګوري یو ورکوټی اعلی باندې چې پروکتوسکوپ ورته وایي، دا استعمالی ځکه په بواسیرو کې درد نه وي په مقعد کې، نو دا سره ډېر په اسانتیا سره داخلولی سي د یو جیلو په استعمال باندې، او کله دننه یې چې وګوري هغه موقعیتونه ډاکټر صاحب وویلي کېدای سي په هغو موقعتو کې یا نورو موقعتو کې موقعیت ولري ځایو کې، نو په غځې کې دوی ډېر په سادګي باندې او ربړ غوندې پکې وراچي په بیخ کې درک چې دا رګ کرا کرا ورته وچ کړي، او یا په امغه جی کې په امغه بواسیر کې چارک پرسیدل په کې یو بچکاری ورته وکړي، هلته بچکاری ورته کوي او دا لمنز نزی او ډیر وخت مریض آرام وي. په کېدای سي په راتلونکي کې بیا څو کلونو وروسته بیا نور بواسیر پیدا کړي، ولې په هغه وخت کې دا چاره او تداوی کېږي. نو کله چې دا غټ سوي او د باندې راوتلي په دریمه درجه کې، په دریمه درجه کې هم دلته ډېر ښه وسایل لري، مریض ویلې کوي او د شاخوانه په مقعد کې ډېر ښه مخصوصي آلی دي، خصوصا داسې واړه د رګونو الټراساوندونه دي چې هغه ډېر واړه واړه دي، هغه چې او هغه رګونه پیدا کوي په ځی کې اول ته دوی ګنډي هغه رګونه پورته خواته کشکي بیرته چې بیرته خپل ځای ته لاړ شي، ځکه چې ما په بواسیر کې ویل چې د رګونو پړسول او د رګونو راښویدل دي، ځکه په نورمال حالت کې دا رګونه د بازي وړو د سپینو غوښو تارونو په واسطه باندې دا هلته کرک نیول شوي دي، او کله چې انسان زور وهي یا اکثره قبضیت وي نو هغه واړه واړه د سپینو غوښو تارونه شکیږي او دا پرسیدلی ملي درنده سوي هم دي، نو دا کتر از وړاندې کتر راوزي، نو دا بیرته ورته ګنډي پاس خواته ورته کشکي بیرته بدون د دې نه چې په خپل مقعد کې کوم عملیاتو کې یا سړي کې یا ویګنډي یاري کې دنه خواته کې چې دا ډېر ښه عملیاتونه دي او مریض هیڅ نو تکلیف نه پیدا کوي. متاسفانه څلورم درجه چې د باندې راوتلي دي او چاره نه لري، او کله د دننه خواته بیرته پورته خواته کشکي هلته وګنډي او غوټه کې پورته خواته بیا هم دا د باندې پاتې کېږي، نو د دې په خاطر د اخري چاره یې بیا دا ده چې په دې اخر کې دا پریکیې کله چې مریض ویده وي دا پریکیې ورته او د غرق بیرته ورته ګنډي دلته دې حالت کې خطرونه زیات دي، ځکه دا د متاسف د مقعد شاوخوا دلته عضلات دي چې دا کلک نیسي کله کله، او کله کله دا عضلات هم ووهل سي یا خراب سي، بیا په صورت کې یا د مقعد سوری د غټو امتیازو سوری تنګ سي لږ زره کله کله، او یا هغه عضلات چې شاوخوا ته دي هغه وخت چې هغه کلک نیسي چې دغه جوابي چای وساتي هغه کله کله ووهل سي، بیا نو مریض خپل جوابي چای نسي ساتلی. نو د دې په خاطر باندې مشوره دا ده چې په غاولو مرحلو کې کله چې یو سړی وویني چې وینه راځي او درد نه لري، سره وینه ده، تازه وینه ده، خصوصا هغه وخت راځي چې کله دا خپله شا پاکي یا په آخر د غټو امتیازو کې کوم څاڅکی لاندې ولیږي، یا په کاغذ یا په لوټه یا په تیګه باندې چې دی پاکوي خپله شا په کې ولیدل شي، په دغه وخت کې بهتره ده چې په اول مرحله مراحل کې ډاکټر تلاړ سي چې هغه پروسیجرونه یا عملیاتونه وکړي چې ډېر غټ عملیات هم نه وي او کوم لوخ سم
زیاتونه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر ازي چې اوریدونکو ته لګ موقع ورکو اړیکې نیسي اوریدونکو یو اوریدونکو سره به خبري وکړو ستړي مشهیر اوختیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غواګي
پروډوسر ته او درون ډاکټر صاحب ته پروګرام کې هر کله وایو اوختیا د کوچ تاسو خو وي او خاخ پرونه پیل کړی بابر افتخاری د شمالي وزیرستان
مننه افتخاری صاحب لان کراسي پختنه ته ځکه خبرونه لګي شي به پاتې دي چې سره راټول کو
اډوم به پختنه ده ډاکټر صاحب نه چې زه چې کله بخنه غواړم غوټه مسیان ځکه کوم نو پاغه کې لګ بلډ ټایپ راځي ویناوی نو زه څه کولې شم آیا زه دا ویل شم چې زه دا فایلز یا بواسیر شکار شوم کله ته وایم زما 15 سال عمر دی نو دا کله نه کله دا سي راضي او کله نه کله ناراضي ډاکټر څه پداړه سوای
پنځلس پنځلس کال عمر لري او څومره وخت کې چې درته د قسم زه پیدا سوي او ريز مقاق
جی جی زما هنګ درځي
او استاد واغ لرو څومره وخت کې د ستونزه درته پیدا شوي
دا سر د سوفت نه کیږي کله وشي او کله سیمیندنه بیا ناراضي نو کله کله ناراضي
او درد خو نه احساسوي یعنی د غټ کلمې پورستوي کی هم په شا کې مقات کې خو درد نه لري
دا د سیمې چې کله کله د زبخنه غوړم د چکم مطلب د هټ مسین ناراضي په دغه کې د لګ داسي سرنی نه کوي کنه مونږ سرنی نه کوته وای په وزیرستان علي هغه کې نو هغه کې کله کله درد مخصوص هو سر نو په داړه کله سدا سر ډاکټر
صاحب سره سم
کور
ودان چې را سئلتونه کدي شي دا چې تاسو ته اقدامات وکي اتمان به ډاکټر صاحب ته سپارښتنه ولري کور ودان یو بل اوریدونکو هم رخل د سره خبرې کوي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غواګي
زه په خیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ سره په اړیکه دا مریضي سده د مفتور دوه تقسیم دلته په دازمو سره او په لواز کې د کوه وای دا باندې د خونی دي خونی خو موږ وینو چې دا حقیقت لري دا باندې هم حقیقت لري کې نه لري او بل د بعد الحاجت د مواسیر او د مریض تر دغه مقاد وینه دي آیا دا وینه تاګي غټه ده او کتاوان ده او بل غذایی رژیم باید موږ د لپاره توضیح کی چې موږ د لپاره کوم خوراکي شان شدي نو دا زما لاندې پښتنې وختم تنگ ده مننه ډیر او جباز محمد کا کوته ډیر ډیر سلامونه وایم خدای دې وکړي چې جوړ او روز
کور ودان ته حساب ډیر مننه سلامات اوسئ اوریدونکو نو یو شی باړي کمنه سي خبرونه هم لګي شبي پاتې دي راځي چې د عباس سره راټول کو ډاکټر صاحب شمس تاسو دغه د بلوچستان د اوریدونکو پوښتنه ځواب کړي چې وای 15 کال عمر لرم څو نه کیږي چې د غستون زور ته پیدا شوی څو وای د اوریدونکو ته افتخاري صاحب ته
کچر ته غلط و نو سم چې 15 کال عمر لري او کله چې د کی امتیاز کوي په دغه وخت د درس احساس کوي او وینا کوي یاد کړه
bale
پونه شم چې وینا
ورته فکر کوم وایدلته د درد احساس کوم فکر کوم دغه د کلمی ورسی برخه ته بوایزه هم په پوینسم خو ویل چې درد لري دا چې چیرته زه هم ډیر په پوینسم ما ویل چې څو نه کیږي چې په غایته موادو کې وینه پیدا شوه دا او کله ناکله دغه د مقعد برخه یا هم دغه کلمی ورسی برخه درد هم لري ورسره
لودن سیب اکثر دغه کمزوان ځوانه طبقه چي دا لکه د دور ور عمر هم تقریبا 15 کال ده زبنګ د تجربه او کار فلحات بزوایم چې د ورور د ډکو امتیاز سره درد هم لري او یو سوینه هم ور سره راځي خو ډیره کم غومان کوم د پښتنه نه داس ښکارا کېدل ممکن د غورور انل فشار ولري چې مخ کې ډاکټر صاحب ماره جام پډی را واځي هډول ورته اشاره وکړه خو زه د ورورته مشوره دا ورکوم چې دا دی یو خه د عمومي جراحي متخصص ته ورشي تر څو د پوره تاریخ شل نږدې واخلي اکمو معاینات لازم دی هغه ورته وکي ان شاء الله د دغه ناروغي چې دغه قابل د علاج ده والله به ښه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ ډاکټر صاحب مارج تاسو د توخې څخه پوښتنه جواب کړئ بیا به باسر ورورو راټولو
سمه ده هغه دی بل ورور چې تقریبا پاکستانی پښتو لهجه یې و دغه په خبر زه پوس ولم هغه ځکه ډاکټر صاحب شمس سیر چې ونه ورده زه ډېر دی وو ویل چې درد نه لري خو کله کله د سلګ لګ دا محسوس کوي مګر زیاتره وینه باندې د سلګ باندې په ډاکو میتیاز په خوا کې ورسره بند کاریږي هغه نو د ما په نظر کلان په باندې راسمه وره 15 کلان د چیرته د ناس دردونه لري ناس کې درد نه او ډېر کم درد کوي ځکه زیاتره ځوانانو کې خصوصا په 15 کلنۍ کې د ما د تجربه مطابق باندې دا بواسیر لري او دوی زیاتره قبضیت د ځوانان زیاتې وبنه چې یغنه کې نو دوی قبضیت ډېر کم شکل باندې کله کله موږ پالی پورته وایي او فامیلی شکل لري ذکر نه کوم چې ته کې هغه نو ماته دا هغه کاری ځکه زه په سوال باندې پوسولم چې څه شی وغوښتل نو ماته دې هم بواسیر کاریږي او علت هم ماته قبضیت کاریږي نو ډېر ښه سوال دا بل ورور که په دې په جواب کې به د دغه ورور د ځوان ته هم جواب سي د قبضیت په باره کې البته مخکې له دې نه چې په قبضیت باندې ووایم په ګړندۍ توګه باید ووایم چې دغه بواسیر ته کله کله بادي بواسیر هم وایي کله خونی بواسیر ورته وایي دا اول دومې درجې ته اکثره خونی بواسیر وایي ځکه دا د باندې خواته نه لیدل کېږي او کله چې دوی کله د باندې راوځي نو د دوی د متاسف اناناتو کې په رواجونو کې پخوانی خلکو به ورته یا کوو سم ورته بادي مواسیر ورته وایي بادي مواسیر هغه دي چې درې مسلورم شکل دي چې د باندې خواته پاتې سوي او دوی ورته بادي مواسیر وایي نو زیاتره وخت ځوانان چې کله زور وهي په جیمونو کې خو کم وهي د تداوی په برخه کې چې دا ورو ورو وهي چې د غذایي رژیم سره کوم اړه لري کنه لري بواسیر ډېره ښه خبره یې وکړله او دلته ډېر ضرور ده چې موږ هیوادوالو ته دا ووایو چې زیاترین اسباب یا علتونه یې همدا قبضیت ده ځکه د قبضیت په وخت کې دای زور وهي کله چې دای زور وهي نو دغه رګونه پړسیږي او کله چې رګونه وپړسېدله بیا هم قبضیت دوامدار ولري دغه سخت دا کې امتیاز چې سخت شي د قبضیت په وخت کې دا کله چې د غذایي ناروغي په فشار باندې نو د رګونو زخمي کوي دغه د رګونو دیوالونه چې لږ زخم سي نو ځکه لږ زخم نه بیا وینه راځي بیا بیرته جوړ سي ودرېږي دغه وینه کله کله دوه درې ورځې کله یو ځلې کله بیا څو کله نه چې له څو میاشتې نه بیا راپیدا سي بیا سي چې موږ ډاکټران د جراحي دومره زیات تشویش ورته نه لرو دی وینه ځکه ته نسی کولای چې ډېره زیاته وینه ضایع کړي ډېره کمه وینه یې ضایع کېږي مګر مشوره ورته ورکوو چې ډاکټر ته لاړ سي چې علاج یو کې چې هغه نور پرمختللي شکل ته لاړ سي نو د تداوی په قسمت کې چې زیاترین سببونه یې خصوصا زموږ په هیواد کې دي ځایو کې ټول دا د قبضیت له وجې نه ده نو د دې لپاره درې مهم شی زه مشوره ورکوم هیوادوالو ته تداوی کې په اول صورت دا ده چې دوی د زور وهل نه ډډه وکړي او دوم د قبضیت نه ډډه وکړي قبضیت په درې شکل باندې کیږي یو دوی د ترکاری او سبزیجاتو دغه خواړه په مناسبه طریقه باندې وخوري دوم وبډيري وچکي وبډيري وچکي د ورځې له خوانه د شپې له خوانه خصوصا د ورځې له خوانه او دریم زیات وخت کې نه حرکت ولري سو حرکت کول ګرځیدل وبچکل او د ترکاریو او میوجاتو خوړل د ترکاری یا په خام شکل باندې یا په پخو شکل باندې دا درې وړه یو جیسي دا ډیر زیات کومه کې چې قبضیت لمنځه لاړ سي او که په اتمان په دې شکل لمنځه زی او کلا نه لري به د قبضیت توګانې د چاغې ضرورت نه لري او په دکانو کې هر جګې دي په شکل د پودرو باندې کلا سوبو کې اچي او هغه چې اغام کولای شي چې وچ کی خو د غدري طریقې مهم دي ک یو یم چې ته کم سي بیا هم فائدہ نه لري کدا ټول ورځ سوبو خوري او وګرځي مګر وبوونه چې بیا هم دا کی نو په موازنه شکل باندې وبو باید چې سبزیجات په ماو په خښه شکل باندې وخوري او تمرین اکسرسایز او یا ګرځیدل وکي نو دا غذایی رژیم دې کومه کې دی په وسیله سره چې مخې ونیسي او یا کله ګاندازه باندې لري له پرمختګ نه جلوګیری کوي یا مخې دې پرمختګ نیسي نو لوی دې نور نو دا
ډېر مهم ټکی دی بله کور ودان ډاکټر سی په پای کې زغوارم یو بل موضوع هم یاد کما که څهم لنی کوم رغه چې موږ او تاسو په ټولنه کې اسلامي ټولنه د غشای نست د جنسي اړیکې د مقاد لاره نه دا هم د بواسیر لامل کیږي ځکه د ستونزې په لویدیزو ټولنو کې ستا برملا دي دلته
زه فکر نه کوم نه په ټولنه کې چې درته وایم دا کوم خاص تاثیر نه لري ځکه دا اکثره د فشارونو چې د نن خو د نسل خوانه فشارونه را واردی دی او کته خواته زورو هل کیږي په دې فشارونو په واسطه باندې د منسترازي د سره کومه خاصه اړیکه نه لري
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات سي ډاکټر صاحب شمس ستاسو د پای خبرې به هم واورو څه فکر کوي څه کول په کار دي ترڅو د ژوند په اوږدو کې له بواسیرونه وزن وژغورو او ځان تر خوندې کو لاندې سپارښتنه کې په پای کې وای
په یو دقیقه کې چیرې تشریح کوم نو هغه ولنه دا غده چې مونږ خلکو ته په دې باره کې تعلیم ورکو چې هغه د سوشل میډیا د لارې د ټلویزیون د لارې د رادیو د لارې او همدارنګه په دکی ورکشاپونه جوړ شي خلکو ته معلومات ورکړي شي چې بواسیر څه دی څنګه مخنیوي کیږي او همدارنګه د دې په باره کې میډیکل کمپونه ولګيږي پری کمپونه ولګيږي ډاکټران لاړ شي خلک پوه کړي او بل دې خوراک اصلاح ده چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په هغه کې د مایات زیات اخیستل دي د سبزیجاتو اخیستل دي او په آخر کې چې دی صحتمند عادتونه دي چې په هغه کې یو څو عادتونه شامل دي چې د میتیازو په وخت کې زور نه وهل دي او بل چې کله په تشناب کې کینی باید کم وخت په تشناب کې تیر کی چې زیات وخت لپاره فاتې نشي او زور ونه وهي او په آخر کې چې دی لودین صاحب ورزش چې دی ورزش او سپورت کول چې دی ډیر مهم دي
کور ودان ډاکټر صاحبانو سلامات او صحیح روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا خپل میلمنو په انګلستان کې د جراحي له متخصص ډاکټر محمد الدین معارج او په کابل کې د عمومي او لپاروسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر عیسا خان شمس نه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیولاو د خبرونه مو